دا مشال رادیو د وخت د غرمې یو بجې سوانند د پنځم بیا زیارت راز او د 2019 میلادي کال د جنوري 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د لادر کرسو کسانو او په افغانستان او پاکستان کې د یو بل پر بندیانو سربیره د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلع په اړه راپور نه درته لرو. په دوه منیمایي کې دوه ځانګړي 19 پروګرامونه ورورولي او تاندې هیلې اورېدل هم مهیره وو. په تر هر څه وړاندې وار ورکوو عبدالحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر دی.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر ویلی د تریک انصاف په مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرک کولو لړۍ ختموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلی له طالبان سره به د سولې خبري اجر پیل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د شان د ځانمرګي بریک په وجسو کسانو کې څلور امریکایان چې په کې دوه پوځیان او دوه ولسی وګړي دي وجل شوي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو وزیر ویلی د تریک انصاف په مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرک کولو لړۍ ختموي. پرون په کمی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د اساسي موتن داور د سرګندونو په جواب کې شیرین مزاری عدالت وویل چې ته عدالت ته تر حاضرو لمخه د خلکو د وشلو د اقدام غندنه کوي.
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں
ہے د دې جواز نه جوړیږي چې تاسو خلک پور تکړه او غو په جالي مقابلو کې وښنه یا به لس ډول عدالتي کاروایی کې قتل کړي. د عمل چې لوګ دې مدیره حصے د نور حکومتونو پر محالم روانو باید پاتې ورسول شي.
شیرین مزاری زیاته کړه چې د نقیب مسعود په وجن کې تورن پولیس افسر راونور پر ضد جدي اقدامات وسی. تر دې وړاندې محسن داوړ د ورکړسو کسانو د پولیس افسر طاهر داوړ د وجن په اړه تحقیقاتو برخلیک د نقیب مسعود په وجن کې تورن پولیس افسر راونور ته د سزا نور کول تر څنګ د زینو نور موضوعات په اړه د حکومت پر کارکړدلې پښتنې راپور تکړه. د لادرک کسانو د منډل لپاره د بلوچستان سازمان له حکومتي ژمن وروسته د خپل لاس کلنی احتجاجي کیمپ څنډولو اعلان کړی. د اعلان د بلوچ وایس فار میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ پرون مازیګر په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی سره په ګډه خبري غونډه کې وکړ. وزیر اعلی خبر اعلان ټول ورکړل سو بلوچستان ستونزه ډیره مهمه ده او کوشش وکوي چې په دوه میاشتو کې د نن حل کړي. هغه زیاته کړه په 1300 میاشتو کې تر 2500 زیات لادرک بلوچستان کورونه تستانه سوي دي. پر دې موکه نصر الله بلوچ وویل د لادرک کسانو د منډل لپاره لتی رو لاسو کلون رایسی د کوټي پرس کلب مخ ته احتجاجي کیمپ لګولې دي چې د زیارت پر ورځ یعنی نن باید د 2 میاشتو لپاره پارسي توګه وځ ختم کړي. د بشری حقوقو سازمانونو او بلوچستان سیاسي ګوندونو د پاکستان پر فوج تور لګوي چې په سلګونو سیاسي فعالین لا درک کړي دي خو فوج تل لا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د فاټا سیرنیز مرکز په نامه اداره وایي د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کې د نامنۍ او ترګری پیښې کمی سوي دي. اسلام آباد میشت فاټا ریسرچ سنټر د 2013 کال لپاره په خپل کلنی ریپورت کې لیکلي په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا او ګډو سوسیمو کې د نامنۍ ټولې 325 پیښې سوي خو پروسه شکل د پیښې 204 شپته ټټی سوي دي. ریپورت زیاتوي په دې پیښو کې 128 ترګری هغه دي او 108 هغه دي چې پکې امنیتی سرتیرو د وسلوالو ضد پوځي کاروای کړي. د ریپورت لمخې تیر کال په قبایلی سیمو کې 125 کسان وژل شوي او 214 ژوبل شوي چې دا شمیره د 2019 کال په پرتله 80% کم ده. د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز کې لخپل حکومتي ګوند تریک انصاف غوښتنه کړې چې د بجلی د خالصې ګټې بقایا پیسې دی ورکړي. پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې دا غوښتنه وسوه. تر غونډې وروسته د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشالېډو ټول د بجلی د خالصې ګټې په مد کې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت 15 ارب روپۍ پورې وړي دي او تمه لري چې مرکزی حکومت په دا پیسې ورکړي.
الریډي او فاکی حکومت سره هم رابطه کړې ده چې پرایم منسټر موږ ریکوست کړی ده چې زموږ صوبا چې دا د مالي مشکلاتو سره مخ ده او زموږ چې کوم بقایات چې موږ تاره ملو شو ان شاء الله تعالی پازیټیو ریسپانس راکړی ده. نن هم په دې خبره شوې ده او مخکې ورځې هم په دې میټینګ شوی نو هوپفلی موږ پورې ویلو ان شاء الله چې زموږ خبر به ومنل شي.
د صوبای کابینه په غونډه کې افغانستان سره د تورخم غلام خان او انګور ډیلالاري په سوداګرۍ کې دستخندونه جاجم واخیستل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له طالبان سره به د سولې خبرې شر پیل سي، خو کچرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو ترڅنګ ودرې شي. زلمی خلزا زیاته کړه چې د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته شوی او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای سي. نوموړي پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه امنیتي ټیم همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره خبرې کړې او سلاسوي دي چې پر وسوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وسی. زلمی خلیزاد دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د سیشن میپرس طالبانو په یو اعلامیه کې د لکه ور کړې وای چې که امریکا رښتونې اقدامات ونه کړي نو شاید دوی د سولې خبرې ترې وځنډوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د شام د ځانمرګي برید په وژنسو کسانو کې څلور امریکایان چې پکې دوه پوځیان او دوه ولسی وګړي دي هم شامل دي. د دې پیښې زمري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې ده چې پرون سوي وه. دفاع وزارت په بیان کې ویلي دوه سرتیري چې یو له دفاع وزارت سره کار کاوه او بل یو قراردادي وژل سوی او درې سرتیري ټپیان سوي دي. د شام جګړه څارونکو ډله وایي چې په منباج سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لګزمې سره نږدې سوي چاودنې یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د برتانیا میشت شام د بشري حقوقو د څار اداره وایي په برید کې لشت لژه د پنځو امریکایي ملاتړو د جنګیالیو په ګډون شپاړس کسان وژل سوي دي. د برتانیې د وزیر اعظم پر ضد په پارلمان کې راړل سوی عدم اعتماد تحریک ناکام سوی دی. تر دې مخکې د سیشمې پر ضد د پارلمان مطلق اکثریت له اروپای ټولنې څخه د هغې د وتلو پلان رد کړی. له دې وروسته اپوزیشن کارګر ګوند په پارلمان کې د تھریزا می پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړ، خو بېګا تر رایه چون وروسته تھریزا می په حق کې 315 او مخالفت کې 306 رای ورکړل شو او دارنګ د حقیقي پرزت عدم اعتماد تحریک ناکام شو. تر زمې د دې نتیجې هر کله وکړ او ژمنه وکړه چې لار پوی ټولن زخه د وټلو هڅو ته دوام ورکوي. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال رابیا کرم خان درک.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلوي خروپی او سلوي پیسې خرڅې کیږي او په یو سل یو کم سلوي خروپی او تیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اووی روپیا او 50 پیسې او په یو سل اتاوی روپیا او شل پیسې. یو یورو په یو سل اووی 50 روپیا او دیش پیسې او په یو سل اته 50 روپیا. یو درهم په اووی دیش روپیا او نوی پیسې اخیستل کیږي او په اته دیش روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په شپږ دیش روپیا او نوی پیسې او په اووی دیش روپیا. یو افغانۍ په یو روپیا څلور اویا پیسې او په یو روپیا شپږ اویا پیسې او په یو پاکستانی روپیا 308 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس سم موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وو چې یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 3 بنو کې 3 او 6 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
زموږ غله مشال رادیو خبري پر روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د کسانو د غایبولو لړۍ پایته رسولو او د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته د سزا غوښتنه کړې ده.
راون مار کا بالکل اس کو سزا صحیح ملنی چاہیے، اس کو جو پریویلیجز دیے گئے ہیں وہ غلط ہیں.
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان د خپلوانو اتحادیه د زینو بلوچستان تر خوش کول ورسته لتیرو لسو کلونو څخه روان خپل احتجاجي کیمپ د دوه میاشتو لپاره ځنډولې دي. د چارو یو شنونکي د دې ګام لامل په ګوته کوي.
پر ګورنمنت باندې فشار د مختلفو اړخو سره دی نو داغه نتیجه دا اسوله چې نن دا کیمپ ختم شلو.
په پاکستان کې وسیلنیز اداره وایي د خیبر پښتونخوا په قبایلي زلو کې د نامنۍ او ترهګري پیچ کم شوی دی. بلخوا د پاکستان او افغانستان د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم سلاسوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر د دې ګام ستاینه کوي. وايي
عدالت ته نږدې تللی جرم په ساده شو نه ده او په دغو کې پراتري حوالاتونو کې پراتري تاڼو کې پراتري جرم.
او د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ځانګړي 19 پروګرامونه ورورولي او تاند هیلي اوریدل مه هیروي. دا ځل په تاند هیلي کې د شذو پر فعالیت باندې بحث شوی. تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ چې پته ده مشال رادیو .com. د خبرونې د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدل کېدای سئ. او سره ځخ په لومړي راپور ته د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود په وجنې تورن پولیس افسر ته د سزا غوښتنه کړې ده. شیرین مزاری پرند پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې دراو انوار پر ضد باید جدي کاروایی وسی. نو موري په پاکستان کې په زور د غیب کړسو کسانو د ستونزې په اړه هم خبري وکړه او ویل چې دا لړۍ لډیر وخت روانه ده خو د دوی حکومت به پای ته رسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د نقیب الله مسعود په وجنې تورن پولیس افسر راو انوار پر ضد باید له قانون سره سم عمل وسی او له هغه سره د هیڅ ډول رعایت نه کیږي.
راو انوار ته باید هرو مرو صحیح سزا ورکړل شي. هغه ته ورکړل شوی مراعات غلط دی. زما په فکر زموږ حکومت باید د راو انوار پر مقدمه سخت اقدام وکړي.
راو انوار د اوشت کلن وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن دی چې په کراچي کې د 2013 کال د جنوري پر 3 نیټه وژل شوی وو او مړی د جنوري پر 14 په ښار کې وموندل شو. راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوی ناسمې وبللې او ویې ښودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. لغه وروسته راو انوار د 2013 کال په مارچ میاشت کې په اسلام آباد کې نیول شوی وو، خو د جولای پر 28 په کراچي کې د ترګري ضد عدالت په ضمانت خوشی کړ. شیری مزاری په خپل وینا کې د نقیب الله مسعود په ګډون د هوټول کسانو د تریتم کول عمل وغاند چې له عدالت بهر وجل سوی دي.
کوئی جسټیفیکیشن نه یې کې آپ لوګون کو اٹھائیں اور
د دې جواز نه جوړیږي چې تاسو خلک پور تکړه او غو په جالي مقابلو کې وښنه یا به له سدول عدالتي کاروایی کې قتل کړي. دا عمل چې لوګ دې مدیره حصے د نور حکومتونو پر مهالم روانو باید پاتې ورسول شي او موږ به په دې اړه کاروایی کوو او دا به ختمو.
شیری مزاری دا وینا له شمالي وزیرستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي محسن داور د پښتني په جواب کې کړی و. دا چې محسن داور د هغې له جواب او ژمنتیا ښودلو څومره مطمئن دی، نو موړی وای د تری تم کولو عمل هغه وخت پای ته رسیدلی سي چې په دې اړه قانون جوړ او عملي سي.
چاوی ته سوپر سزاګان دی ورکړل شوی نو دا کار په دغه ختمي کې د همدغه شان تر وادي.
په پاکستان کې د تریتم کسانو د رخصت کولو لپاره کارکونکو سازمانونه د دوی شمیر لا تل زره څخه تر څلور زره پورې یادوي او د دې هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دې عمل تر شا غني، خو هغه بیا په دې کلاس لرل رد کړی دی. ملخو په پاکستان کې د تریتم کسانو د پلتون سرکاري کمیسون وای د 2013 کال تر پای دوی ته څه باندې 15 زره پیښ ریپورت سوي چې څه باندې 3 زره حل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو خاوري په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو اتحادیه ویلي چې په تیر 2 میاشت کې تر 2.5 زیات لادرک کلسوي کسان خپل کورونه تسانه سوي دي. له همدې امله دوی د بلوچستان د حکومت پر غوښتنه په کوټه کې لتیرو لسو کلونو څخه روان خپل احتجاجي کیمپ د 2 میاشتو لپاره ځندول دي. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دی چې په صوبه کې د لادرک کسانو ستونزه ډیره مهمه او د پام وړ ده. حکومت به هڅه وکړي چې په 2 میاشتو کې دا ستونزه هواره کړي. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر ضیا لانګو په بلوچستان کې د لادرک کسانو د خپلوانو د اتحادې مشران ماما قدیر او نصر الله بلوچ هم موجود وو. اعلی وزیر اول چې صوبایي حکومت په دې هڅه کې دی چې ژر تر ژره لادرک کسان و خپل کورو ته راستانه سي، ځکه چې ځینې سیاسي ډلې پر دې باندې خپل سیاست ته دوام ورکوي.
سب سے بڑے متاثرین یہ ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت په ګډون ټولي ادارې په دې سلا دي چې دغه ستونزه هواره کړي چې لادرک کسان و خپل کورو ته راستانه سي. پر دې مهال د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادې مشر نصر الله بلوچ اول چې دوی د تیر لسو کلو راهیسې په غیر سیاسي توګه احتجاج کړی دی چې موخه یې یوازې خپل خپلوان به کورو ته راستانول وو.
وہ تقریبا 130 کے قریب
رسول اللہ بلوچ وای چې د کله رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی. داغه وخت رئیس د وسل دیر سو کسانو د کورنۍ غړو پر لپسې د دوی سره په احتجاج کې برخه اخستې و چې کله دوی دغه لیست حکومت توڑان دي کې نو دا هغه په نتیجه کې پتیری وونه کې ایولس لادرک بلوچستان وخپل کورو ترغلی دی. په دوی کې جن داس هم چې هغه پنځه یا د اتو کلو څخه لادرک وو. د نوموړي په وینا چې د اوسنی حکومت په وخت کې د 250 څخه زیات کسان وخپل کورو تر استانه سوي دي. هغه زیاته کړه که څوک په جرمونو کې تورن وي، په کار دي چې هغه نه یوازې د عدالت و مخ ته وړاندې سي، بلکې پر هغه باندې د پاکستان د قانون لاندې مقدمه وچلول سي. پر دې مهال د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدر بلوچ اعلان وکړی چې دوی به د حکومت پر غوښتنه د کوټ پرس کلب مخ ته خپل احتجاجي کیمپ ته نن څخه تر دوو میاشتو پورې وتړي، چیرې چې د لادرک بلوچستانو د میندلو لپاره دوی شاوخوا 3,400 ورځې د احتجاج په توګه ناسته کړې وه.
زموږ غږ مشال راډیو ساوري. خو پوښتنه دا ده چې د بروک بلوچستانو د مندل لپاره د فعال سازمان لخوا د احتجاجي کیمپ ختمولو او حکومتي ژمنو ارزښت څه دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په کوټ کې خبریال او څېړونکي سید علي شاه څخه کړې ده.
زما په فکر سره دا ډېر غټ پروګرس دی، ولې دا کیمپ چې دی ماما قدیر او نور چې کوم بلوچ ملت پال ګوندو سره تعلق لرونکي چې کوم کارکنانو هغه دا استبلیش کی په 2000 نه کی او تقریبا نن 4000 شپږ سوه 4500 ورځې د دې وسولې او نن دا کیمپ ختم شولو. نو دا ډیر وخت وچلی دی او بیا پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ، نواب اسلم رئیسانی، دوی هم بار بار د ماما قدیر او د دې چکه ملګری او د هغه سه دا گزارشات کړي چې دا کیمپ ختم کا ورک بلوچستان جدي هغه به پیدا شي، لیکن دا کیمپ نه کی ختم. او بیا افتخار چودری د پاکستان په خوانی د سپریم کورٹ چکم چیف جسټس وو، هغه د دې سو موټو نوټیس واخستله او ډیر بلوچستان چې وو کوم ورک بلوچستان چې وو هغه پاغه شپو کې رالو، لیکن دا کیمپ نو څه ختم. نو نن د دې کیمپ ختمېدل چې دي دا زما په فکر سره د دې جام صاحب یا د پی ټی آی چکم ګورنمنت دی دا هغه یو ټیمپرری سکسس بولم.
خو سید علی شاه صاحب د ورکو بلوچستانو دا مسله له تیرو لسو کلو څخه هم دغو بلوچ فعال تنظیم راپورته کولی او جلسې جلوسونه مظاهرې او بشري حقوقو سازمانونو سیاسي ګوندونو دا راپورته کوله، خو بیا هم دا مسله نه حل کېدله. څه د دې سبب سو چې اوس حکومت هم دې ته غاړه شي او خپل د بلوچستانو د فعال تنظیم هم دې ته غاړه شي چې احتجاج ختم کی وجه څه ده؟
نو کم چې بلوچ بلتون غشتون کی چې کم نو دا غو د خو هم چې کم عملیاتي اغه ډیر کم سوي دي. یو خو وجه دا ده چې بلوچستان نیشنل پارټي منګل د کم مشر چې سردار اختر منګل دی، نو هغه وقتاً فوقتاً په قومي اسمبلی کې دا خبره کوي چې ورک بلوچستان باید چې پیدا شي د آئین ته د قانون ته دا و اچا ته اختیار نسته چې یو سړی دی پورته کې په کلو په میاشو دی کشش دی او بیا دی نه لکی. نو یو خود بی ان پی منګل لخوا هم دا وخت چونکه یو ګډ حکومت یو کمزور حکومت په مرکز کې، نو دا هغه لخوا هم یو فشار دی. بل خبره دا شته چې د پاکستان په قبایلی علاقو کې هلته په زیات شمیر سره تعداد ورک دی او هلته هم دا سیده تاسو ته معلومه ده پی ٹی ایم چې کوم موومنٹ دی هغه هم یو فشار پر اچول دی پر ګورنمنٹ باندې. نو دا وخت ما په خیال سره پر ګورنمنٹ باندې فشار د مختلفو اړخو سره دی، نو داغه نتیجه دا سوله چې نن دا کیمپ ختم شلو.
په کوټه کې خبريال او څېړونکي سید علي شاو چې د بلوچستانو د احتجاجي کیمپ د ختمولو په اړه زموږ د خبريال عبدالحی کاکړ پښتنې ځوابولې. او اوس زو د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو پر لور. په پاکستان کې د فاټا څېړنیز مرکز په نامه اداره وایي چې خیبر پښتونخوا په قبایلی زلو یا پخوانی فاټا کې د نامنۍ په پیښو کې کموالی راغلی دی. د ادارې د جنوري پر 15مه د قبایلی سیمو د امنیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د 2018 کال په پرتله په 2013 کال کې په دې سیمه کې د تشدد په پیژو کې له 10% پورې کموالی راغلی دی. دا چې په دې راپور کې نور څه ویل شوي او د نامنۍ د پیژو د کموالی څه لاملونه دي راپور ته غوږ شئ. اسلام آباد میشت فاټا ریسرچ سنټر یا د قبایلی سیمو څېړنیز مرکز د 2013 کال په خپل کلنی راپور کې لیکلي په 2018 کال کې د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی زلو کې د ترهګري او ترهګري ضد 315 پیښې رامنځته شوي، خو په 2013 کال کې بیا دا پیښې 240 ته راټیټې شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په قبایلی سیمو کې 125 کسان وژل شوي او 204 ژوبل شوي دي، چې دا شمیره د 2018 کال په پرتله 80% کمه ده. د قبایلی سیمو یو خبریال سید نذیر اپریدی د تشدد په پیښو کې د کموالی مهم لامل پوځي عملیات په ګوته کوي.
پاٹا کی مخ کے ڈر وقت پریشانی کی پاکستانی چکما فوج دے گا الطا عملیات کئی پتہ کا علاقوں کے نو مین خبر دا چې غیر بیسس چکم دی یا بنیادونه چکم دی یا غو مرکزونه چکم دی دا قبایلی علاقونه ختم شوی دی
پر راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې د نامنې تر ټولو زیات پیښې په شمالي وزیرستان او ورپسې په باجوړ خیبر او جنوبی وزیرستان کې شوی دی د راپور لمخې په ورګزو کې هم د ترګری درې پیښې رامنځته شوی چې ګڼو کسانو ته درنه مرګ ژوبل او واړول د قبایلی چارو پوه ډاکټر محیب وزیر په قبایلی سیمو کې د تشدد په پیښ کې د کموالي لاملونه د خلکو شعوري بیداری او پوځي عملیات یادوي
ځایي ولس د طرف نه شعوري بیداری هم وي چې هغه دارنګ پیښو ته د اول نه بیدار وي په خلکو یې نظر وي بلل ته مختلف اپریشنز وشول که څه هم په دې اپریشنونو د خلکو نیوکه شته دي خو بیا هم یوا وجہ کې دي شي چې دا فیصدی کم کړی
د پاکستان پوز کڅم په قبایلی سیمو کې وخت په وخت عملیات وکړل خو لوی عملیات په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه ول چې په 2014 کال کې پیل کړل کڅه هم پوز د دې ټول عملیات پر مهال د زرګونو ترهګرو د وژلو داوی کړی خو د ځای ولس په وینا پر بیکوري سربیره ګڼ شمیرام وګړي هم د دې عملیات پر مهال او وژل سول
دا مشال ریډیو ده
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د خیبر پرمخا کابینه په خپل غونډه کې له مرکزی حکومت د بجلی د خالص ګټ تر لاسه کولو ترڅنګ له افغانستان سره د تجارت پر موضوعات خبرې کړې دي د پرنی غونډې په اړه د وزیر اعلی دفتر یو بیان خپور شوی چې په کل مرکزی حکومت غوښتنه شوی چې د سوبې ته دي د عربون روپی بقایجات ورکړل سي په دې اړه نور حال غلام غوث له پېښور راکوي
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د غوښتنه د هغه غونډې رسټو کړی دا کوم کې چې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ارباب شهزاد د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د موجوده صوبایي حکومت نور وزیران هم موجود وو د لړکی د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت صوبا د مالی ستونزو سره مخ ده او امکان دی چې په مرکز کې د غوی خپل حکومت به د صوبې د ستونزې حل کړي
ګورې چې کوم زمونږه کرن د غدې کنه نو هغه دی تقریبا 25-26 ارب او څه چې دی دا په کاجا دی دا ټوټل د 15 ارب روپې جوړي دا د بجلې په مات کې دا په مات کې نو موږ الریډي وو فاکي حکومت سره هم رابطه کړې ده او د کې پرایم منیسټر ته موږ ریکوست کړی دی زمون صبح چې دا د مالی مشکلات سره مخ دا زمون چې کوم بقایا ته چې موږ تاره ملو شو ان شاء الله تعالی پازیټیو ریسپانس راکړي دا نن هم په دې خبره شوې ده او مشکل دې کوم په دې میټینګ شو نو هوپفلی موږ پر امید ان شاء الله چې موږ خبر مو باندې شي
شوکت یوسفزی وای په دغه مهمه غونډه کې په صبح کې د تجارت او سرمایه‌کاری زیاتولو او افغانستان سره د تجارت زیاتولو په اړه هم خبرې شوې دي
افغانستان موږ سره اړیکه کړې ده او افغان سفیر چې د نړیوالو ملګرو سره وزیر اعلی صاحب سره ایم دا ریکوست کړی دی چې دا سوده د تجارانو د ایشو حل شي او کومه تجارت زیاتول غواړو نو یو بل سره بل کا حواله کو یو بل خبرو باندې یو بل سره چټ کو نو لکه دا غواړو د موږ دته دوه طرفه راځو
له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د افغانستان سره د تجارت په لار کې د رکاوټونو ذکر ونه کړو خو د وزیر اعلی سیکرټریټ په خبر نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په پرونی غونډه کې د تورخم غلام خان او د انګور اډې په لارو د غیر ضروري چک پوسټونو لری کولو په اړه هم خبري شوې دي او د سرمایه‌کاری زیاتولو په لړ کې غیر ملکی تاجرانو ته د بانک اکاونټونو د اجازه ورکولو په اړه هم خبري شوې دي او د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه د غیر ملکی سرمایه‌کارو او تاجرانو د بانک اکاونټونو پرانستلو په اړه د حتمی پیښلې په لړ کې به له وفاقي چارواکو سره خبري کوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
اسما جغل مشال راډیو خاوري د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د پاکستان د سینټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی یو تر 300 زیات غړو او رکنیت یا غړیتوب ځندولي او ویلي دي تر څو چې دوی خپل اساسي جام نکړي نو د اسمبلی د غړي په هیڅ کار نس کولای او د دوی مراد په هم بندوي په دې اړه نور حال رابیا اکرم خان راکوي
د چهارشنبه په ورځ انتخاباتو کمیشن نه جاری شوی اعلامیه تر مخه معطل کړی شوی غړو کې د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری، د صحت وفاقي وزیر محمود کیانی، د هاوسینګ وزیر طارق بشیر شیما، د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی داخله وزیر احسن اقبال او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل شامل دي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد دی لړکی وایي چې د کم کسانو غړیتوب زندول شوی نو تر هغه پورې به د اسمبلی د غړي په هیڅ کار نشي کولی چې تر څو د خپل اساسي نوی جمع کړي
چا جمع کړي دی خو ځایره خبره ده آی خو په ایمن ساسات نه بروزي پولیسان نه دی جمع کړي د قانون مطابق د دې ممبر به موطل وي تر څو چې دی جمع نکي هغه پورې به دی د ممبرشپ چې دا موطل وي.
د کمیشن د اعلامیه تر مخه چې د کمی اسمبلی دوه بیا او د سینټ د شل غړو رکنیت زندول شوی د انتخاباتو کمیشن وای د پنجاب اسمبلی 145 د سین اسمبلی 250 د خیبر پختونخوا 450 او د بلوچستان اسمبلی 19 غړو لا تر اوسه خپل اساسین دي جمع کړي. د یاد کمیشن اعلامیه سیاتوي چې د اسمبلی او د سین ټول غړي هر کال د 1 دسمبر نه وړاندې خپل او د خپل کورونو اساسي او خراجاتو تفصيلات جمع کوي. واضح دي چې د معطل کړي شوی غړي به د تنخواګانو په شمول نور مراد هم نشي حاصلولی خو چې خپل اساسي څنګه جمع کوي نو غړیتوب به به حال شي. د سیاسي چارو پوه او خبريال شمیم شاهد وای چې دا د سیاستوالو غیر ذمہواری ده چې خپل اساسي په وخت نه دي جمع کړی.
دا د غیر ذمہواری ده ځکه چې دا یو قانون دی او فقار دار چې دې قانون نه دی خبري او دا دې کې داسې خلک دي چې هغه په 15 ځلو په 15 ځل باندې د پارلمان ممبران دي نو دې دا اساسي نه ضرور دی چې ګوزنه یو خدي دا د الیکشن کمیشن چې کوم رولز دي نو دا غي ته بالکل دې سو توجه نه ورته یو بل دې دا غیر ذمہواری ده.
لدی وړاندې کال 2018 کې هم د اغه وخت وفاقي وزیرانو په شمول 218 غړي معطل کړی شوی وو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري کابل او اسلام آباد د بندیانو پر تبادله سلاسوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر لاطف مشال د جنوري پر 15 د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره لیدلی او د نور موضوعاتو ترڅنګ افغان کډوالو ته پر ورپی شستون خبرې کړې دي. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې قانوني اسناد لرونکي کم افغانان بندیان دي او د دوغو بندیانو سره قانوني مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال وای کابل او اسلام آباد د بندیانو تبادله پر میکانیزم سلا شوې دي. په اسلام آباد کې د سفارت یو چارواکي د جنوري پر 14 د نوم نه خودو په شرط مشال اړې ته ویل چې دا خبره افغان سفیر د جنوري په 15 په پیښور کې افغان کډوالو ته په وینا کې کړي او ویلي دي چې په دې رسټو کې پر دې موضوع د پاکستان د بارونو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي دي. هلته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر د جنوري په 15 په یو بیان کې ویلي دي چې افغان سفیر عاطف مشال له وزیر اعلی محمود خان سره د لیدو پر مهال د صوبې په زندانونو کې د افغان بندیانو پر برخلیک غږېدل دي. بیان وایي دواړو چارواکو د ویزې پر نظام، د تورخم په پوله د تاګ راتګ پر مسلو، د افغان کډوالو کارډونو مودي او د سوداګرانو پر ستونزو هم خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي افغانستان او پاکستان اصولا موافقه کړي چې د بندیانو د تبادلې نظام ته رسته شکل ورکړي. د چارواکي د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. خو دواړو هیوادونو د کوم ډول بندیانو د تبادلې پلان جوړوي د دې معلومولو لپاره مو افغان سفیر عاطف مشال سره رابطه هڅه وکړه خو بریالي نشو. دا وخت د پاکستان او افغانستان په جلونو کې د دوړو خواو سلګونه کسان بندیان دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قصر خان افریدی وای په پاکستان کې قانوني اسناد لرونکي کم افغانان بندیان دي.
موږ دلته کې لیګل اډم ورکو اډوایس او لیګل اډ سنټرز دي الیک سنټرز دي موږ په پورا پاکستان کې چې هغه لکه په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې سند کې او په بلوچستان کې دا سنټرې دلته کې موږ جوړې کړې دي چې په دې کې تقریبا سره تقریبا سرور دیش پنځه دیش وکیلان دلته کې کار کوي. نو چې کله هم لکه دغه رنګ پیښه وشي یا یو افغان کډوال اریسټ شي نو موږ لکه زموږ چې کوم دا وکیلان دي دوی لکه د هغوی پولیس سټیشن ته هم ځي او عدالتونو کې بیا د هغوی لکه هغوی سره کومک هم کوي. پی او آر کارډ هولډرز چې کوم دي چې کوم رجسټر ریفیوجیز دي نو هغه بالکل د نش برابر دي په جیرونو کې.
افریدی زیاتوي په پاکستان کې بیل اسنادو د اوسیدونکو هغو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري چې زندانیان شوي دي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر وسم شاه مومند د عادي بندیانو د تبادلې د خبر هرکلی کوي او وایي باید دا کار په خوا شوی وي.
بندیان پاکستان سره دي او پاکستان قیدیان باید افغانستان سره سو کېلتنی دي ویزه او سنشتا سو پسبل سره دا خو گاونډي هیوادونو کې دا خبرې کیږي باید چې دا ډېر مخکې شوی او باید څه وسول شي څه رکاوټ هم نه دي ځکه چې خلک اخی تکل نه نو باید پکې خو دا غي خو ټرایل هم نه شوی عدالت ته نه دي تلي جرم ثابت شوی نه دی او پداو کې پراتري حوالاتونو کې پراتري تانو کې پراتري جیلونو کې
پاکستان او افغانستان د بندیانو یا مجرمانو د تبادله په خوانې تړون نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د غرمې یو نیمه بجې سو نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزار ویلی تحریک انصاف په مشرۍ حکومت باید خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داوړ د سرګندونو په جواب کې شیرین مزار عدالت تر حاضرولو لمخکې د خلکو د وژلو د اقدام غندنه وکړه. د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د بلوڅانو سازمان له حکومتي ژمنو وروسته د خپل لس کلنی احتجاجي کیمپ ختموي. دا اعلان د بلوچ وایس فارمیسینګ پرسنز مشر نصر الله بلوڅ پرون مازیګر په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړ. په پاکستان کې د فاټا سیډنیز مرکز په نامه اداروي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي. اسلام آباد میش فاٹا ریسرچ سینٹر د 2013 لپاره په خپل کلنی رپورٹ کې لیکلي په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا ورګډو شو سیمو کې د نامنوی ټولي 325 پیښې شوې خو پر اوس کال دا پیښې 204 شپې ته ټیټې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز کې ل خپل حکومتي ګوند تحریک انصاف څخه غوښتنه کړې چې د بجلی د خالصې ګټې بقایا پیسې دې ورکړي. پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په همدې اړوند یو غونډه وشوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره به د سولې خبرې زر پیل شي خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې او طالبان باید له دې بهیر سره یوځای شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د شام د ځانمرګي برید په وژلو شوو کسانو کې څلور امریکایان چې دوه سرتیری او دوه ولسی وګړي دي هم شامل دي. د دې پیښې ذمہواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجيب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې دوه اونیزو پروګرامونو ورورولي او تاندې هلي ته لومړی ساس پام راګرځوم. د ورورولي په حیث چې دا ځل په نیوزیلند کې چمتو سوی او دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیم استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلینګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډو میټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څکم 0.5% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دی چې 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دی چې 1.6% دی، او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولې آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوات للی او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 2 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو، او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به 40-50 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالى.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سلپسلو کی منگتا آزادی دا پا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لند وقت کی گی تقریباً درے کا لازمان کی گی چی او مسجد ہم تحسیز کرو دے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پینز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی و مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پینزنی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعت دے خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسغتی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس بابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسي نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي، که هر منطقه وي که هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زموږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي، او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس ته دی، ملک دی، او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي، ارتباط موږ سره نیسي، او موږ ته وایي چې هر چا تاسو ته چې دی مشکل رسوو، څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي، موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایې دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی وو.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغه د انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی، چې مانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس موز مې شروع کړو، موز مې کوو، په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه، نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې هم وکړلې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو. نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ، دلته یو کس دی دا څه کوي، مونږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه مونځ کوم، عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ور پورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو مونږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جماعتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي، نو خپل هماغه جماعتونو ته ځي، خپل تراوی کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جماعتونه اکثره وخت اوقات د جماعتونه دلته ډاکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپله څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري، چې ته جومات ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلن نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دي ډېر نرم خلک دي، که دا مذهبي تعصب شله یا قومي تعصب شله، دغه شی په اکثره د نیوزیلند هېواد کې دا شی ډېر نه تر سترګو کېږي. زه خپله د ما د تقریبا په دې 14 کاله کې زه یو ځل هم د داسې کومې پېښې سره نه یم مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د چشي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالۍ لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپل د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم پایست انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر لپاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي په خپل پغه ورځ باندې د خپل کمپنۍ د دوی لپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټ هر حساب ته چې وګوري نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای له تیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشت دی او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو د جمعې منځم هم دغه رقم او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همهلته یوسو اختر منځونه همهلته کوو او افغانان هلته به د مانځه لپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي نو د مانځه وروسته یو شیرچې او ماته یو میلم برابر وو چې ټول ورونه همهلته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلینډ کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل شوې لکه څومره چې په نیوزیلینډ کې ورکړل شوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلینډ کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده مبالغه به نه وي. نیوزیلینډ یو د هغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نموړي ویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه لپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه لپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی په مکتبونو کې ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکولز کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه ما خپل ذاتاً داسې کوم څه نه دی احساس کړی نه کوم چا د کومه بده خاطره لرم په خپله دغه اوولسو کالونو کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوي وي داسې یو نیم اورېدلی دی خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوي.
زاید امید وویل چې ځایي خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نوره همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې لکه مونږ چې اوس دفتر ته ځو د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زمونږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې تا زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زمونږ نه بخښنه غواړي. ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري. مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته. له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل تیسره څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثاله در کولای شم. په خوانی ځای کې چې ما چیرته کار کوو هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله هغې سره چا مشکل نه درلود. یم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او دوی پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوو هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل. یو سپین ګیری وو هغه یوازې اوسېده. کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې لږه ده کده کېدې ډېر زیات خفه وو. هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې میډیا ما باندې اغېز کوه د مسلمانانو لپاره مې ښه نظر نه درلود خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
د ځانګړی اونیس پروګرام ورورولې مو واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې یوې بلې ځانګړې اونیس خبرونې تاندې هلې ته. په تاندې هلې خبرونه کې دا ځل د شذو پر فعالیت باندې بحث شوی دی. دا خبرونه ستاسو لپاره فرخنده صد جوړ کړې ده. نورازی چورته غوښو د تاسو او دا هم تاندې هلې.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په دې پروګرام کې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقوقو فعالو انجنونو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتنو په قامي تحریکونو کې خزو ډیر مهم رول لوبولې دي. که څه هم دغه خزي په شمیر کې ډېرې کمې دي. په خیبر پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې اوس هم د پخوانه زیاتې خزي په سیاسي ګوندونو، د بشري حقوقو په ادارو او یا پر ټولنه کې د خپل حق پورته کوونکو په لیست کې لیدل کیږي. په دغو کې یوه د مردان ثنا اجاز هم ده.
هر هغه انسان سره به خبره کوي چې څوک نامي پښتون دی.
سنا په خیبر پښتونخوا کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوي او اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ یوه فعاله غړې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د سړو په مقابل کې ښځې او نجونې فعالانې د ټولنې د منفي رویو نه زیاتې متاثره کیږي. سنا اجاز د خپل ځان په اړه وایي
د سړو په مقابله کې ښځې چې کله داسې قسم اب سړک مدريږي هغه احتجاج هم کوي، هغه جیل تمزي پانی تمزي هغه شپم نګوري ورځم نګوري سه هر وخت ولاړې نو هغه ته ډېر ستونزې جوړېږي. لکه کردار کشي ټولنه اهم شعر چې کردار کشي استا خلق کوي او د بده مرغه پښتانه په خپل استا کردار کشي کوي تر هغه د حقونو د پرواز پورته کې او استا سره داخل کیږي. زما ذاتی چې خبرو کوم نو ټولنیز رسنو زما تصویرانه ډېر شو واچولې شو زما رونو ته زما تصویرانه لیکلې شو زما خاندان کې خلکو ته ویناګانې پسې وشوې زما باندې اف آی آر وشوې ز گرفتار شوم ز د نوکرۍ نه سوزل وستل شوم زما مالک مکان ته ویلی شو چې دا کور نو باسا سوشل بایکاټ زما شو ډېر ادارو ته ویلی شو چې دا خبرونه مرا غواړي. ز بحثت یو اکټیویست صرف نه یو کام پرست خزا زما ډیر څه زغملې دي، ډیر سیزونه مې تیر کړې دي، ډیر مسلې را تر پیښ شوې دي، ډیر یوازې کړې شوې هم، ډیر سیزونه را باندې تیر شوې دي او ټول نه مخ خبره هتا را پرخې چې دا دونه څه زغملو نه پس هم چې کله پښتانه نارې پورته کوي چې کله سلوګن چانټینګ کیږي نو د سړو نمونه غسلې کیږي. هسه ته یو اتل خزا اتل ګړن په پښتنو کې مشکل ده. بیا ستاد د پاره یو مخصوص فریم جوړ کړی شي ته تل نه شي کېدی. اول ته خزای ستاد د پاره به خلک ناری نه لګي، ستاد نوم په احترام نه اخلي، ستا باندې کردار کشی بکیږي او ستا باندې بتورونه پوری کیږي. داغي سره سره با تاله په فیصله سازي کې حصہ نه درکړي کیږي. دا به زنده باد مرد آباد او خپل پروګرامونه ساتل له خوبه کې نه دي. خلکو د دنیا ته بخې چې مونږ خزه ساتو خو فیصله سازي کې به تاله حصہ نه درکړي. داغي د پاره ډیره جګړه سونه جګړه چې مونږ بهر کو دونه دنن هم کو زه د پټې نه وستل شم. زه صبحی نه افسر دروم دا مې نشم ګوند د سړي سيزون نو کورونه وتل د پټې نه د پوزیشن نه لري کېدل خو زه دا غړم چې دا هر چې ما کړی دی ما د خپل کام د پاره کړی دی ما په چا احسان نه وکړ.
سنا وای په سیاسي ګوندونو او نورو شوبو کې د پخوا په نسبت خزي او نجونې اوس زیات لیدل کیږي خو د بشري حقوقو لپاره په فعالیت کې لا هم د خزو کمې دي.
زه تیر زموږ خالي زما لاس کالو شو په دې اکټیویزم کې د پښتنو د حقوقو د پارا واس پورته کول کې جنرالي کماتو وای نزد بشري حقوقو کارکونکو کماتو وای خو زه بنیادی طور د پښتنو د حقوقو د پارا واس پورته کوم. بیا پاغي کې دلنه زه کوشش کوم چې زیات د پښتنو خزو د حقوقو خبره وکم. پښتنو کې المیا دا ده چې دلته په معاشره کې د هیومن رایټس یا بشري حقوقو والا خزم شته، د ښځو د حقوقو دغه شته. خو د پښتنو د بار اواز پورته کول ډېر کمې خزي دي، دا نه چې نشته خو ډېر کمې خزي دي. یا خو هغه د کمپرس ګوندونو غړي دي او ډېر کم داسې دي چې هغه د کوم کمپرس کون سره تړون نه لري خو هغه د پښتنو د باراواز پورته کوي. ما اول د پښتنو د باراواز پورته کړو دا غي نه پسته کمپرس کون د عوامي نشل ګوند حصہ شوم. ډیر پاس 15 کال پاس تقریبا ځویا پښتني زب په خوا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې زب په خوا یوازې هم چې کله د ای پی ایس واکه کې دا بشک موږ سره وو دا سه خلک هر ځای بنو مخصوص زینو کې باغی موجود وو. هر ځای ته تک هر ځای ته ځان رسول پښ پکې متل سهار وخت متل په سړک کې ناشته دل ما د یاد شي د د ای پی ایس په دغه کې هړتال شو نو ټولو ښځو چې موږ به ته دعا کوو سوشل میډیا باندې به پوسټونه کوو. نو ما هغه وخت کې ډاکټر سید عالم محسود ته ویلي وو چې دا په دې بنیاد تاسو ما نه بوځئ چې زه ښځه یم. نو زما خپل ښځتوب ډېر خوښ دی چې زه ښځه یم شکر دی چې زه ښځه یم خو زه دا هیر کوي چې زه ښځه یم که دا بنیادی خو ما بوځئ ځکه چې زه تر هر هغه حد ځم چې کوم حد پورې ماته لګي چې زه د خپل کام د حقونو غوښتنه کولی شم. نو په هغه کې بیا موږ گرفتار شوو موږ شپېته کسان او هغه شپېته کسانو کې زه واحده ښځم. نن چې موږ ګورو ډېرې ښځې او زما دا زړه دومره خوشحالیږي ځکه چې دا د کام د بریالي کېدو یو 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 امید دی یو 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 دغه دی چې دومره ډېرې ښځې راوځي.
سنا اجاز وای د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالی حمله دا شان د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د مشال خان وجن او داسې نورو پیښو خلاف په غک پورته کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوې ده خو کورنۍ مرسته کړي او هم دغه د دې طاقت دی.
کوروالا خدا سے حل دی چې زما کوروالا زما توریانې پر 1900 کې بهر سبقونه ویلو دا مسلې راته نوې چې بهر نه دی تکیا سنه دی کول خو او یو وار صرف د مشال خان په کیس کې دا غي نمخ کې په ای بی ایس کې ډیر زیات مسلې شوی خو غو دومره زیات نو خو د مشال خان په کیس کې زما د ډکې زما کور و دی باغ شانتي حالي څنګه چې د مشال خان بو زکه چې په مردان کې د خزو د غمنګ کړو هغه ما یو ځل پلان جوړ کو بیا هغه ډی پی او کینسل ک سوال جوابونه راغلل چې د دې باغ شان هری نوغي کې زما مور ویلی چې زما هر څه قبول دی خو زما داسې ستا دغه نه دی قبول داسې مرګ مې دی نه دی قبول. نو ته دغه قبول اوس په پښتون ژغورنې غورځنګ کې سس ډیر مسلې راغلې زه ذکر نه کول غواړم ځکه چې زه نه غواړم چې ډیر خلک دې بدزړ شي او هغه دې مخې ته ناراضي. نو په هغه کې زما مور دا تمه لرله چې هغه دا وایي چې ته خپل سبق ته مخه شه لږ موده بریک واخله مکمل نخی نو سبق وایه مخکې وکړه غواړي چې زه پی ایچ ڈی وکړم. نو هغې ته کوشش دی خو نور داسې نه ده چې زه د جلسې نه منع کړم د جلسو جلوس نه منع کړم که زه ګرفتاره شوی یم که زه زما مور پلار زما خویندې زما وروڼه ما سره ولاړ دي دا دومره په ټولنیزو رسنو چې څه سیزونه وکړی شو زما وروڼه ته ولېږلې شو نو دا هغې ډېر زیات سپورټ دی. بل زما مور ټول عمر د پښتنو خدمت کړی دی او هغې په دې کې د غنډې کړې او د هغې دا کوشش دی چې موږ د هغې نه زیات وکړی شو. نو زما کوشش هم داسې دی او کله کله زما مور لږ دغه شي او هغه څنګه چې تاسو ته ما وایي چې هغه وایي چې کم از کم پرېږده یمه خو لږ پکې دغه اخله تا بیخي لیونتوب راغستې ری. نو دا سیزنونه
د بلوچستان د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګالونی د طب استکون کې یو شاعر هم ده. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل تکړه فعال ده. وړانګوای باید انجونې د خپل ولس پر مسلو ځان پوه کړي او په دغه لړ کې یو مهم رول ولوبوي.
دا خو موږ کوم ټاک دی دوی لچې کوم موضوع د خلکو سره ناشته ولیاړه خاص کر لزنان سو دا ډیر دردون کوي منځري لکه داسې یو شزي سره میناور چې خپل درد تا ته بیانې چې خاوندې نست ورورې نست زوی نست دا ډیره د درد خبرې ډیره د تکلیف خبرې چې ته داسې انسانان اوري او به زما ته غوډي خلکو ته کوم چې زموږ احساس دي هغه چې لکه څومره چې موږ ډیرو ډیرو خلکو سره ملاوږ هغه مره موږ له کام سره مینا هغه مره موږ له وطن سره مینا هغه مره پراخه سی نور موږ وی چې دا کار لږ دي موږ نور کار وکړو نور کار وکړو. نو دا ډیر دردون کې احساس
وړانګ لونی وای د پښتنو د حقونو لپاره په غک پورته کولو کې د ښځو او نجونو رول ډیر مهم دی.
زه چې کله دی تحریک ته کورم د دې او په دې تحریک کې چې څومره په پښتانه ولس باندې غمونه تیر سوي هغه چې کوم راپور ته سو د دې چې کوم تکلیفو سره موږ خبر سو لکه موږ ځای په ځای زو هر طرح تر دې تحریک له مخه موږ داسې خبر وو چې په سوات کې اپریشنونه وسو په وزیرستان کې وسو خو موږ داسې دومره ورته لکه داسې داسې نو خبر لکه څنګه چې موږ دوی ته ورالو دوی سره کښېناستو دوی به ولیده. نو زه دا فکر کوم چې موږ چې کوم کار کوو د دې ولس دپاره دا بیخي کم دی. دا پښتانه خاوره پښتون ولس چې کوم دی هغه ډېر تر ډېر تکلیفو لاندې دی. نو چې موږ دې تکلیفونو ته ګورو موږ وایي چې پکار دی چې موږ په سهار او ماښام کې یو منټ هم په آرام داسې نه کښېناستو چې په کوم کې چې د پښتون او دغه خبره نه وي موږ داسې خبره باید نه وکړو. او زه چې کله دلته دغه راغلی یم او بیا چې زه چې څومره په ګرونو ګرځېدلې یم دلته ولس کام وطن چې کوم دی په دې کې ښځه او نر ګډ ژوند کوي. په دې کې که درد و که غم و که شادي و دا موږ په ګډه سر یو وی لکه داسې نه ده چې یو غم راځي هغه به بیا د کور خالي پر سړي یو پر ښځه به نه وي. داسې نه ده. نو ملک او وطن چې ته کله جوړې په دې کې به د ښځې او د نر سړي چې دی هغه به کار برابر وي. او بل ښځه چې کومه ده هغه تا ته ټول کام در جوړوي. نو چې ستا کله ښځه سیاسي پوه سي دې ته سیاسي پوهه ورکړي نو دا به ستا کام به ټول سیاسي وشي ټول کام به د سیاسي شي. موږ دلته پښتون پښتون وهل شوی دی هغه له دې وجه به لا بنئ چې دوی سره اتفاق نه لري سرویشل شوي دي. غټه وجه دا ده چې دوی غیر سیاسي پاتې شوي دي. خلک دوی سیاسي پوهې نه لري. نو چې کله موږ انسانان سیاسي پوهه کو بیا خاص کر ښځې نو چې یوه ښځه سیاسي پوهه سي بیا د دې را روان چې کوم کور دی کوم خاندان سي دا جوړي هغه به ټول به سیاسي وي. او چې کله انسان سیاسي پوهه سي نو هغه بیا په کام او په ولس او په خپله خاوره بیا هغه تر هر چا ښه کلک لري. نو د ښځو کردار په دې معاشره کې له سړیو سره درېدل دا ډېر اهم خبره ده ډېر ضروري خبره ده. موږ هم د کام حالات نسی بدلېدلی دا شرط دی چې که تاسو غواړئ چې د کام حالات د دې ولس له تکلیفونو راووځي د دې کام حالات بدل سي نو پکار دی چې په دې کې ښځې ورسره ووځي.
سنا اجاز وایي په پښتنه ټولنه کې اوس هم دا خبره زغمل ډېر ګران کار دی چې یوه ښځه یا جنۍ دې د خپلې ټولنې د مسلو او یا د خپل حق په اړه غږ پورته کړي. هغه وایي دا د خپل کار او فعالیت پر وخت ګڼو شخصي مسلو نه هم تیره شوې ده.
زما شخصي ژوند کې ډېر غټ بدلون راغلی دی. زما دا خیال و چې زه به یو عام بشري حقونو باندې کار کوونکی چې کوم ژوند هم کوي خوشحاله هم کوي واده هم کوي مینه هم کوي هر څه کوي. خو ما ته دا احساس ډیر پسته شو چې زه صرف بشري حقوقو باندې کار کوم کنه زه له پښتنو په بشري حقوقو باندې کار کوم کې موقام پرست مبارزه را د ډیر ګران کار دی. او دې سره نور سیزن نه کیږي دا سدا پرخه چې پښتانه په زرګاو سلی روچت شي دا سبا وایي چې دا سه خزه چې د پښتنو لپاره دونه قرباني ورکي نو موږ په ویار کو زموږ ویار دا مون په خوشحالي ګو زمونږه مبارزه خور ته دادا خود داسې خز خپل ولو ډیر ګران دی. په معاشره کې دا شی زغمل چې ستا د کور خزا په سړک کې نه احتجاج کوي تاڼو کچرو ته ځي وحل خوري د پولیس نه بشانه داغې کردار کشي کیږي په ټولنیز رسنو کې د دې لپاره ډیر غټ زړه پکار دی. نو دا ټول سیزونه زما مخ ته وو. نو ما بیا په خپل سوچونو کې او خپل روان چې کوم پلان و زما د مستقبل پای کې ډیر بدلون راوستو ډیر سوي چې هغه ما ته لګېدل چې دا اوس نشي کېدی. نو ځاګې نه زه کلا رشم دا سه ډیر سیزونه دي چې مونږ غواړو چې داري جون کې خو چې بل لړخت زګورم نو ما ته دا احساس کیږي چې ډیر کمې داسې خرځې دي چې هغه دا کار کولې شي. او ما ته لګي داسې چې زه کولې شم نو زه به کوشش کوم چې ډیر خزې دې طرف راشي ډیر خزې دې دا سوچو لري کې دي شي چې د ډیرو خزو راتلک سره د زمو په معاشره کې د سړو یا د پدرسري نظام دی کې بدلون راشي نو بیا به شاید زما په شانتي سو خپل د فیوچر پلانز نه بدلی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی په داندې هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ. د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا